یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وبوروئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د دې ترڅنګ دا هم اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنیو وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي له امله د دې ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د دې خپرونې دوهمه نیمایي نور بس ته ونیزي خپرونې ته ځانګړې شوې، هغه به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې پام وکړئ د خبرونو د سر ټکو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره کتلی دي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او ایران له سوریه سره هغه مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې ټینګار کړی چې متحد ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی دی چې خلیلزاد د اکتوبر له 6 تر 8 او بیا د اکتوبر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له دواړو مشرانو او همدارز نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه هم اوریدلی دي. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد تر کتنې وروسته چې تېره اونۍ وشوه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خواجه یحیی علوی ازادۍ رادیو ته ویل 8 تنه وسلوال د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې او 6 وسلوال د زابل د مرکز قلات اړوند جلدک او شهر صفا ولسوالۍ کې د دې قلور دو د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. ښاغلی علوی همدارس په اروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د ماینونو د چاودنو په پیښه کې د ملا حمیدالله په نوم د دې ډلې د یو قمندان په ګډون د 1400 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. ملا حمیدالله چې د خاص اروزګان ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول و او غوښتل یې د خپلو کرغیړنو اهدافو لپاره د ولسوالۍ په شاولي ناوې سیمه کې مختلف ماینونه ځای پر ځای کړي. دغه ماینونه پرې وچاودېدل چې په نتیجه کې یې په خپله حمیدالله له نورو 1500 جنایتکارانو سره له منځه ولاړ. وسلوالو طالبانو د دې ادعا او د دغو عملیاتو په اړه تروسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په موسی کلا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. په یو خبر پانه کې چې د کندهار د والي د دفتر لخوا نن سهار خپره شوې راغلی دی چې دا عملیات د دقیقو کشفي او استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د ملاکله وبخې د موسی کلا ولسوالۍ په شرګنومې سیمه کې شوې دي. په خبر پانه کې د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوی سرتیری پکې وژل شوی. دې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو یې پرون شنبه د اندلی من سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یو کاروان چاودنه وکړه. فرانسې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړی دي. فرانسې چې مالی پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلامي سخت دریځ ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په دې حمله کې چې د نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړی وژل شوي وو. له دې مخکې په مالی کې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې پر دوو پوځي پوستو په حملو کې چې داعش ډله یې مسؤوله بلل شوې 8 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هیواد له 8 کلونو راهیسې له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. د ایران د ارنا خبري اژانس د راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریه د برېښنا د وزیرانو ترمنځ یو قرارداد لاسلیک شو. په دې قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریې د برېښنا وزیر ویلي چې د 8 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د دې هیواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا تر ډېره حد زیانمن شوي او په رغولو کې د ایران رول مهم بلل شوی.
احمد تکلو چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو، که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده radio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رایې شمیرنې بهیر سبا پیلوي. دغه کمیسیون چارواکي وایي نن به ولایتونو ته په همدې موخه د دوی استازي سفر وکړي.
فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفیک است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر رحیمه ظریفی و په یو بل خبر کې اوري چې د روزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوی. په ترنکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سږ کال پایله تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي.
کله چې چیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبرې وم تقریبا 200 هم زیاتې خلک وژل شوي. هغه په مشهور سکشته کې هلته وژل کیږي. دا یو د وحشت
دغه شان اوري چې په سمنګان ولایت کې د نامنیو وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندي شوې دي. په بهرنیو مسایلو کې په روانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړې ده چې د ډیموکراټانو د کمپیوټرونو پر سرونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې وه. یو شمیر نور مسایل هم لرو، را سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر سبا پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن په همدې هدف ولایتونو ته د دوی استازي سفر کوي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکوته شوی چې باید رای لسره وشمیرل شي. امید ظهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کره شمیرې له ورکړې وروسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړې رحیمه ظریفي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې به د رایو بیا شمیرنه او ترخوای د تفتیش بهیر د دو شنبې په ورځ په عملي ډول پیل شي. نواینن ولایتونو ته زموږ د کارکونکو سفر پیلېږي او سبا په ولایتونو کې د رای شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې باید شمیرنې او تفتیش ته اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون در ملوک کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رای په نخښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 6,800 نورې بې باوره رای ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې در ملوک شرکت لخوا دوی ته په واک کې ورکړل شوی راپور کې په نخښه شوی دي. او د جنبندوی ورسې پایلې به تر دوی ورځو پورې له خلکو سره شریک شي. بلورتا د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چته دا وضعیت درست مدیریت نشي، پلمې وی دي، هوا د خرابوالي، د تایرو د نشتو، د هيئات د زند او سفر په فیوزان سره همدغه به تر اتاګه په همدغه شی بهانو او مشکلات سره مالوي د پخو وخت کې، یعنی کدا هیڅ چې ونوت وني کې په درسم د اقرب باندې فایل اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنۍ پایلې اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د اقرب په 23 نیټه اعلان کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سایت هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام. ورزو ترینکوټ ته د اروزګان کندهار لار په امنیتي لحاظ باندې لا هم نه ده خوندي شوي. په ترینکوټ کې اوشمیر کسان وایي چې د سکل لپاره تر اوسه پورې پر دې لار 200 نه ډیر کسان وژل شوي او د غشان وسلوالو طالبانو یو شمیر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي. د اروزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت په مربوطاتو کې د لارې امنیت سم دی، ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکي به ژمنه کوي چې د دې لارې امنیت به ټینګ کړي، خو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل ترنکوټ د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تاګ راتګ نسي کولای، او که غواړي چې د حواله لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول شوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لوی لاره تیرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تیرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ شوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخور یم.
کله چې تیریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل شوي. هغه په مشهور څخه کېږي هلته وژل کېږي. دا یو د وحشت، یو د ویرې څخه ډکه، یو د خطرو څخه ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې تر ډېره حده ویجاړه شوې هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمال وای په تیر ولسمشر ز ټاکنو کې د خلکو د کم غډون یوازنی لامل هم د یادلارې نام نیو. دی وای کاندیدانو په تیر ټاکنو کې ژمنه کړې وی چې د غلار به ورغوي او امنیت به ټینګ کړي، خو پر د غژمنو کلونه و تل خو عملی نسوه.
دلته پر وزګان کې پر پنګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر وزګان کې سرمایه گذاری وکي، یعنی د اقتصاد لنیګاڅخه د روغتیا لنیګاڅخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سوري غړولې دي.
د وزګان ولایت مرکز ترنکوټ د شهر هټیوال وای چې د یادې لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. دی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لارې د ملکی خلکو پر مخ نه تړي. د اروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یاد لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وو موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی ان شاء الله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار به بیرته خلاصه شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپور ته چې لار ونیسي.
د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 115 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تیرو 10 کلونو راهیسې د دغې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعده ورکوي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اسام رحمت الله افغان سولند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وای سکالې تر اوسه 1.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10 میلیارد زیاتوالی ښیي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته در همی وقت 150 میلیارد افغانۍ جمعآوری کرده بودیم و امسال در این وقت ما 160 میلیارد جمعآوری داریم. پس نظر به سال گذشته در عین وقت ما در حدود 10 میلیارد افغانۍ اضافه جمعآوری داریم.
ښاغلی مسجدی زیاتوي تیر مالی کال د افغانستان د مالی وزارت په ټول کال کې 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو او روان کال په پلان کې ده چې له 200 میلیارد زیات عواید راټول شي. د ښاغلي مسجدي په خبره له فساد او قاچاق سره مبارزه، د مالی پر راټولولو کې د خصوصي سکتور سره همغږي او د یو غوره میکانیزم پلي کول یې عواید زیات کړي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وای د تیر کال په پرتله له حیرتانو بندر څخه د انتقالاتو کچه په فوق العاده توګه لوړه شوې ده. د دغې ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به هره ورځ تر سلو واګونونو انتقالات کېدل، خو د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې هره ورځ له 150 نیولې تر 200 واګونونو انتقالات لرو. ښاغلی صدیقی زیاتوي چې په دغو انتقالاتو کې له منځنۍ آسیا، روسي او نورو هیوادونو افغانستان ته بیلابیل خوراکي او نور توکي لکه اوړو، غوړي، غنم، ساختماني مواد او بلن ګاز واردېږي او برعکس له افغانستان نه کاني ډبرې، کرنیز محصولات او طبي بوټي صادرېږي. افغانستان په وچه کې رایسار هیواد چې له حیرتان بندر سربیره د ترغونډۍ له لارې هم د اورګاډي له لارې صادرات لري او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 12 پوله، یو اروپایي یورو شپږاتی افغانۍ 80 پوله، یو سترلینګ 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 1 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین پخوانی مشر خپل پخوانی خبره یو وار بیا تکرار کړې چې د ډیموکراتانو د کمپیوټرونو په سرورونو روسي نه بلکې البته په سرورونو روسي نه بلکې اوکراین انټرنیټي حمله کړې وه. پاول مانافورت دا خبره په 2016 میلادي کال کې هم کړې وه. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده او سالی صاحب را سلام دا اوس د پراګ له سټډیو وصل دی. سالی صاحب، سټډیو مشر پاول، د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اوکراین د احتمالي انټرنیټي حملې په اړه دا څرګندونې چرته کړې دي؟
ډېر مننه اکرام صاحب. د نوو اسنادو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمپاین پخوانی مشر یو بار بیا ویلي چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو د سرورونو باندې روسیې نه بلکې اوکراین حمله انټرنیټي حمله کړې وه. پاول مانافور دا خبره د 2016 میلادي کال په دوبی کې هم کړې وه. د تازه اسنادو له مخې چې پرون خبره سوي د ولسمشر ترامپ د کمپاین مرستیال مدیر ریک ګیټس د مانافور د دغې تیوري په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی ته په خپلو مرکو کې معلومات ورکړي دي. دغه مرکې د پخواني ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې سوي دي. مولر د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ پټاکونه کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت د مولر د څېړنو په اړه د مرکو، ایمیلونو او نورو اسنادو دغه خلاصه په 1500 مخونو کې خپره کړې ده. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ترامپ په ټیم کې دننه او له ټیم څخه بهر خلکو ډېر مخکې د اوکراین د رول په اړه نظر ورکړی دی. داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات ښایي د مولر نوې بشپړه سوې پلټنه او د استاذ جرګې هغه هڅې سره وتړي چې د ولسمشر ترامپ د استیضاح کولو پر څېړنې پیل سي. وی دي د استاذو په جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. اکرام صاحب،
سالی صاحب تاسو د ځنګړي سرنوال رابرټ مولر یادونه وکړه. رابرټ مولر په خپل راپور کې څه ویلی وو؟
ځنګړي سرنوال رابرټ مولر په خپل راپور کې چې په اپریل میاشت کې خپور شوی دا نتیجه وړاندې کړې چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په ګټه د امریکا د 2018 میلادي کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د دغو انتخاباتو د منحرف کولو لپاره پراخه او سیستماتیکه هڅه کړې وه. راپور وایي په دې لړ کې د غلطو معلوماتو خپرولو لپاره د ډیموکرات ګوند د چارواکو له حق سوی ایمیلونو او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده سوې ده. مسکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادارت کړې ده. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې روسانو سره یې کوم جوړ جړی نه و کړی. که څه هم ولسمشر ټرمپ له مسکو سره د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې ستایلی، خو واشنګټن بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اوس چې ولسمشر ټرمپ واک ته رسېدلی او دا نظریه وړاندې کړې چې روسیې د روسیې په نسبت اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې زیات دخیل وشي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره له څېړنو سره نور مرسته وکړي. ډیموکراتانو ټرمپ تورن کړی چې له اوکراین څخه یې غوښتنه کړې چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکراین کې تجارتونه درلودل پلټنه وکړي. ډیموکراتان وایي چې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د پلټنې نه کولو په صورت کې به پر اوکراین تصویب شوی پوځي مرسته وځنډوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین په مسله کې کوم غلط اقدام نه دی کړی. د هغه د استیضاح پروسه او د مولر تحقیقات د خندا وړ بللی دي. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، سالم احمد صالح چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین د پخواني مشر څرګندونې تاسو ته راغورولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په سمنګان ولایت کې د نامنیو او وسلوالو طالبانو د فعالیت د زیاتوالي لامل د دې ولایت په ګڼ شمیر ولسوالیو کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سمنګان د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت 50% خاوره د طالبانو په واک کې ده چې د ډبرو سکرو له قانونو هم دا ډله په میلیونونو افغانۍ باج اخلي. د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی وایي چې طالبان هڅه کوي چې په دریسوف ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د قانونو استخراج په خپل کنټرول کې ونیسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب حبیب زی د سمنګان څخه راپور راکړي.
په سمنګان ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په دلیل په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دولتي ادارې بندې دي او بلواګر هڅه کوي چې د دره یوسف ولسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو کنټرول هم خپل کړي. په سمنګان کې دولتي شورا استازي ادعا کوي چې د طالب وسلوالو د فعالیت له امله د دغه ولایت په 50 ولسوالیو کې دولتي ادارې غیر فعال شوې دي او دولتي مامورین د هغوی په وړاندې د شتم نتي ګواښونو په دلیل خپلو دندو ته نه حاضرېږي. د سمنګان دولتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په 50% خاوره حاکمیت لري. دولتي شورا مشر په دې اړه زیاته کړه:
وضعیت خو د ولایت او ولسوالیو خوب نیست.
د ولایت او ولسوالیو وضعیت ښه نه دی. د دره یوسف بالا او پایین او همداراس د روی دواب په ولسوالیو کې لارې بندې دي. دولتي ادارې په دغه ولسوالیو کې فعال نه دي ځکه 50% خاوره کې طالبان واکمن دي او دوی په حضرت سلطان او خرم سرباخ کې هم شته. حاجی راز محمد وایي چې سمنګان مرکز ایبک ښار سره د ولسوالیو پر مواصلتي لارو د نامنې له امله طالبان له دره یوسف ولسوالیو څخه بل خاونور ولایتونو ته د ډبرو سکارو د لیک لاګاډو غیر قانوني اخاذې ترسره کوي. د سمنګان دولتي شورا د مشر په خبره چې د دره یوسف ولسوالیو څخه د سمنګان مرکز او بلخ ولایت ته په ورځ کې 300 ګاډي د ډبرو سکار لیک دی چې طالبان په هر ځل له هر ګاډي څخه 400 افغانۍ باج اخلي. هغه پوسټ چې د لارو په اوږدو کې وي اوس دولت پورته کړی دی. طالبان د ډبرو سکارو د لیک له ګاډو څخه 400 افغانۍ اخلي. په خوای په میاشت کې 200 افغانۍ اخیسته خو سپورس کې 400 باج اخلي. د ولایتي شورا د اساسو د داو پر بنسټ چې طالبان هر میاشت سمنګان ولایت د دره یوسف ولسوالیو د ډبرو سکارو د لیک له کارونو شپږ 1.5 میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سمنګان د ډبرو سکارو د لیټ لا کاروانونو څخه د طالبانو د بچ اخستنې موضوع تایید کړه. هغه وویل چې طالبان په هڅه کې دي ترڅو د دریسوف پولیسوالیو د ډبرو سکارو د قانونو د راوستلو کنټرول هم خپل کړي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه
اهداف اونا به خاطر باجګیری از
دغه مخه د ډبرو سکارو لا کاروانونو څخه باج اخیستل دي او غواړي چې په دریسوف پولیسوالیو کې د ډبرو سکارو د قانونو د استخراج چارې خپلې کړي. سره له دې چې د سمنګان ولایتي شورا حکومتي چارواکي د دغه ولایت د ډبرو سکارو د لیک د لارې د امنیت په خوندي ساتلو پر بې پروايي تورنوي. خو د سمنګان ولی عبدالرتیف ابراهیمی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دریسوف پولیسوالیو کې او د سمنګان بلخ پر لوی لار باندې به د طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات ترسره شي. د معلوماتو پر بنسټ حکومت د دریسوف پولیسوالیو د ډبرو سکارو له قانونو څخه په کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ ترلاسه کوي، خو طالب استوال بیا له همدې قانونو د رایستل شوو سکارو د لیږد له کاروانونو څخه 422 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د یادولو ده چې تر دې پخوا د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یاد ډلې غړي د سمنګان د ډبرو سکارو د لیږد لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره مالیه ټولوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، سمنګان.
د مجیب حبیبزی راپور مو اوریده. اوس هم د سمنګان ورزو کندهار ته پرون د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې په یو پیخه کې د یو خونځي 9000 کوونکي وژل شو. د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم پرون د ورته چاودنو او چملکیانو ته پکې ډیر مرګ ژوبله وخت شاهد. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغه چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وجل په خپل سترګو لیدلې تر اوسه یې رواني حالت عادي نه دی. دغه پیخه د تیرې پنځمې په ورځ د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د مدینه پلار امان الله د هغه په مخ کې وواژه. د دغه پیښې انځور چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولي. د کندهار اوسیدونکي وایي وسلوال پر ماشومانو هم رحم نه کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د وژل شوي کس کور ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي، خو تر پیښې وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنځشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخ ته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم فال کې نه دی بغاغه ورسره نن تر نن پورې په جړا دی. چر څوک ماس ور جنجي چې دی بغاری نوې بیریش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغه ورسره یو خبره چې پاغه غړي زور تراله ما ته دا خبره وته ول کاکا مرس.
دی پیښه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکي د وسلوالو یاد کړن غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مونږ نه وساره و چې فراغه زړه نه وسوځي او ځالمان تل مدام دا شاجي وارونه کوي، خلاص گزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک د کارونه کوي. دا خو یو زمرد نه دي چې دا کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو کې ته د کندهار په نامه نه هي کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنشتي ورسته وجلی دي.
نو غږ ازادي راډیو نو ورېدرنو دوستانو، اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي لنډیزونه اورو.
د سرخط رسپانې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسیون د نورو ټاکنیز محلي ویش نه نقصوي. سر مقاله لیکونکی لیکي په کمیسیون کې د نن ستونزې او کمیسیون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځنډ سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسیون نوی محل ویش هم نقص شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسیون دا ځل هم په خپله ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محل ویش بیا هم نقص کړي، په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن سي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي سیالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي که انتخاباتي کمیشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وان اخلي، خپل منځي اختلافات یې بې خواته نه کړي، دوی به هم د تیرو کمیشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وویني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو د اعلان ځنډ سیاسي لاملونه لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په سختو امنیتي شرایطو کې خلک ولاړل او د خپلې خوښې کاندي ته یې رایه ورکړه. خو اوس کابل ته د راتلونکي امریکایي پلاوي هڅې دا دي چې د عبدالله عبدالله او اشرف غني ترمنځ یوې معاملې ته لاره هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسي او کمیسون چا ته اجازه ور نه کړي چې په سختو شرایطو کې ورکړیو رایو باندې معامله وسي. نور ورځپاڼو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړې توګه په پلازمینې کابل کې په روانو امنیتي ستونزو لیکنې کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي په پلازمینې کابل کې جنایي پیښې او امنیتي ستونزې ډېرې سوې دي. په سرمقاله کې راغلي کابل خاریان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې په ښار کې د غلاو قتلونو او اختطاف مخه ونیسي. لیکوال وړاندیز کوي چې پولیس باید له دا شان خلکو سره داسې چلند وکړي چې نورو ته هم د عبرت درس وګرځي او ښاریان په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي په ښار کې جنایي پیښو خلک اندېښمن کړي، په پانګونې ناوړه اثر کړی او حتی د لیکوال په خبره د خلکو او حکومت ترمنځ یې واټن رامنځته کړی.
رحمت الله افغانو چې د نن ورځې د کابل چاپ د ورځپاڼو لنډیزونه یې تاسو ته واورول. درنو دوستانو، زموږ دا خبرونه او ټول خپاره شوي مطالب زموږ پر ویب سایټ کې هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم 12:13 شوي. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو. هیله ده چې هغه هم را سره تر پایه واوري.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په کابل، وبخې، په زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې 13 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په موسی کلا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال طالبان وژلي او یو تن ژوندی نیولی. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالی په ختیځ کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. او ایران له سوریې سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریا کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام و د دیونی نور بس یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس د روان مریض کال له پیل راهیسه له دغه کمیسیون سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2100 قضیې ثبت شوي دي. د کمیسیون د راپور پر اساس په دغو قضیو کې د ښځو د بدن د غړو پرې کول، قتل، وهل، ترټل، په کم عمر کې د نجونو واده کول، له اساسي حقونو څخه د ښځو بې برخې کېدل او د جنسي ځورونې په شمول ګڼې داسې نورې پېښې دي. ارقام وزارت امور زنان نیز نشان میده که از آغاز سال روان شمسی تا به حال تنها 300 مورد لتوکوب یا دوسیه قضای لتوکوب زنان نزد وزارت ثبت شده، در حالی که در 6 ماه خود سال گذشته این رقم تنها 200 مورد بود. در برنامه هفته شکست سکوت روی ارقام، عوامل و تلاش های وزارت امور زنان برای کاهش خشونت ها در برابر زنان صحبت میکنیم. مهمان برنامه هفته ما هستند خانم رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان. به برنامه خیلی خوش آمدین.
تشکر.
خب در آغاز اگر روی کلن سر وضعیت زنان در افغانستان صحبت کنیم، از آغاز سال روان چقدر ما شما یک سال چگونه داشتیم؟ آیا خشونت ها در برابر زنان وجود داشته و اگر وجود داشته در کدام حد بوده؟
تشکر شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما اگر امروز درباره وضعیت زنان بحث کنیم، در مدت 4 سال واقعا تغییرات خیلی مثبت در زندگی زنان رخ داده. واقعا ما حضور پررنگ بانوان در ادارات دولتی داریم و همچنان در بخش اقتصادی، فرهنگی. واقعا در مقایسه با چند سال قبل درست. یعنی واقعا تغییرات خیلی مثبت داریم، اما ما از خشونت ها هم نمیتونیم چشم پوشی داشته باشیم. خشونت ها موجود بوده، اما این پدیده خاص به خاطر افغانستان نبوده و این در جهان موجود است. و ما چون در شرایطی که ما زندگی میکنیم و یک شرایطی که یعنی حالت است که امنیت کلی وجود نداره و این خشونت ها طور است که یعنی موجود است. با وجودی که وزارت امور زنان تلاش های خیلی زیاد را در این راستا انجام داده تا ما بتانیم جلوی خشونت ها گرفته شود و هم ما بتانیم در این راستا کار کرده خوب داشته باشیم، چون وزارت امور زنان بیشتر در بخش طرح پالیسی ها کار میکنه. ما پالیسی ها است که در این راستا به خاطر بهبود وضعیت زنان و خاطر کاهش خشونت وزارت امور زنان را طرح کرده و با ادارات مختلف هم شریک ساخته و یکی هم بررسی از پالیسی هاست که ما پالیسی های ارگان های مختلف بررسی میکنیم به خاطر ازی که ما بتانیم هدف از مرور مایی است که آیا ادارات مختلف در بخش جندر یا تساوی جنسیت اجتماعی کارکرد دارن و یا ای که باید اونا در این راستا کارکرد داشته باشن. نظارت است، ما بخش نظارت از پالیسی های ادارات مختلف داریم که باید ادارات و خصوصا بخش های سارانولی در راستای حمایت از زنان و همچنان به خاطر رسیدگی به قضای خشونت اینا باید همگام با وزارت باشن و مطابق نیازهای وزارت امور زنان و همچنان نیاز زنان متضرر ما باید پیش بریم و هماهنگی با وزارت ها به خاطر تطبیق پالیسی ها داریم. پالیسی هایی که وزارت امور زنان طرح میکنه ما ایرا با هماهنگی ادارات مختلف به خاطر تطبیق ازی کار میکنیم. و در سال 98 پالیسی هایی که ما نهایی ساختیم، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت است. ما در این راستا خیلی با مشکل مواجه بودیم و قضایایی که بیشتر ثبت میشد و دختر خانمایی که در این راستا با ما شکایت داشتن عدم دسترسی دختر خانم به میراث و مالکیتشان بود، با وجودی که در شریعت اسلامی را با بسیار وضاحت روشن برشان حقوقشان داده شده، اما هنوز هم خانواده مشکل ایجاد میکردن. ما تا خواستیم که با طرح پلیسی مشکلات دختر خانم حل فصل شود. پلیسی حفاظت از زنان در شرایط جنگ حالت اضطرار است. ما ایرا با پلان تطبیقی شما در ساخته وزارت امور زنان و با تطبیق ازی هم آغاز کرده. پلیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات، چون یک پلیسی بود که ما انتخابات پیش رو داشتیم و ایرا طرح کردیم و تطبیق قضی باعث ازی شد که حضور پررنگ بانوان ما در انتخابات داشته باشیم. یعنی وزارت امور زنان مطابق عموم مقرر تنظیم فعالیت های خدمه کارکردهای خود پیش میبریم و بسیار کوشش داریم که به خاطر کاهش خشونت ها کارکرد داشته باشیم. کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان است که ماهی یک بار در مرکز دایر میشه و همچنان در 34 ولایت ما کمیسیون عالی دایر میشه و تحت در مرکز تحت ریاست مقام عالی خود وزیر صاحب امور زنان است و در ولایت هم تحت رهبری والی ولایت برگزار میشه. هدف از این است که ما باید در این کمیسیون عالی مان خشونت به خاطر جلوگیری از خشونت، به خاطر رسیدگی به قضایای حاد و همچنان ما بتانیم یک جلسه خیلی عالی است که به حمایت مقامات عالی رتبه حکومتی است، قضایایی که ما نتونستیم اگر به از طریق سارانولی و یا یکی از طریق ادارات مختلف حل فصل شود، ما باید این قضیه را ارجاع کنیم به این کمیسیون که دو رسیدگی صورت بگیره.
تا حال شما گفتین کمیسیون عالی من خشونت برگزار میشه هر ارماد یک بار در کابل و گزارش از کمیسیون ولایتی به شما میرسن. اگر بالای خشونت ها بحث کنیم، خشونت علل اصلی خشونت بیشتر چی است که یک عامل بزرگتر باشه؟ یک خوب موارد جنگ است که تمام افراد جامعه را بگونیم مساوی بالا از اونها تاثیر میگذاره و اونها را از حقوقشان محروم میسازن. در برابر خانم ها کدام موارد یا علل بزرگتر بخاطر خشونت وجود داره؟
تشکر از شما. زمانی که ما بحث بالای خشونت داریم، یکی عامل خیلی کلیدیش بحثی که شما داشتین امنیت است. واقعا که نبود امنیت باعث شده که ما نتونستیم اشخاصی که اینا مرتکب جرم شدن و این باعث شده که اینا ما نتونستیم که اشخاصی که مرتکب جرم شدن فرار کردن اینا رو به جزای اعمالش برسانیم. این باعث شده که خشونت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و بیشتر زمانی که در یکی از ولسوالی ها زمانی که ما پیگیری میکنیم قضیه صورت میگیره، زمانی که میخواییم بخاطر دستگیری مرتکب جرم اقدام میکنیم یا به طرف مقابل یعنی مخالف حکومت میپیونده و یا به مسیر میره که پیدا کردن امچه اشخاص خیلی مشکل است. این ناهمنی هم باعث شده که ما امروز با بسیار چالش های زیاد خشونت مواجه هستیم و یکی هم نبود کار است. بیکاری هم در خانواده ها باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا کرده. تعداد از مردان خانواده برای اینا حملی ها و بعضی اینا جاری هایی که در اجتماع ما وجود داره، این باعث شده که زمانی که مردان خانواده نمیتونن که کار درست و نیازمندی خانواده را برآورده کنند، زمانی که داخل خانواده میشن با خشونت های خانواده ای اوج میگیره.
کی باعث علت فقر بوده؟ فقر
فقر است که باعث این باعث میشه که بیشتر با سلط کوب دختر خانم ها میشه و همچنان بیشتر جنجال های خانوادگی را ایجاد میکنه و در ضمن نزدی متاد بودن تعداد مردان خانواده است که ما بیشتر و زمانی که ما دوستی ها را ثبت میکنیم و همچنان امروز ما با آمار بالای تفریق مواجه هستیم. یعنی علل از زمانی که ما پیگیری میکنیم یست که تعداد زیاد از مردان خانواده اینا با مواد مخدر متاد هستن و همچنان ای باعث شده که چون نمیتونن رسیدگی به خانواده داشته باشن و یا یکی از خانواده دور میباشن، زنان خانواده تقاضای تفریق دارن. در ضمن از تعداد از مردان ما به خاطر اجرای کار به کشورهای همجوار سفر میکنن که اینا تا یک مدت حتی ما نمیتونن خانواده از اینا احوال داشته باشد که هم منجر به ایزی میشه که دختر خانما تقاضای تفریق میکنن از شوهرشان و این مشکلات وجود داره و وقتی که ما بس بالای خشونت ها میکنیم، یعنی یک عامل نیست که ما بتانیم که یک راهکار به او انتخاب کنیم، راه خود یعنی عاملای مختلف است که باعث بروز خشونت میشه. یکی هم کم سواد و بی سواد بودن جامعه ما. شما زمانی که ما خشونت هایی که بیشتر در مناطق دوردست مواجه میشیم، زمانی که بررسی میکنیم اشخاص هستن که اصلا اشخاص هستن که ناسواد ندارن و یا دختر خانمایی هستن که اصلا محروم از سواد میباشن و یا مردان خانواده هم، یعنی نبود سواد هم یک عامل خیلی کلیدی است و یکی از چالش های بزرگ عدم آگاهی هم است.
در سالی گذشته شما شاهد ازی بودیم که خشونت ها خوب چون او وقت اگر صورت میگیره بعدن باز یک سلسله آغاز شد به خاطر آگاهی دهی از طریق رسانه و همچنان در اجتماعات آگاهی داده میشد. الهام ای آگاهی جریان دارد چون شما اشاره کردین که یک علت شیوی است که علت سطح پایین سواد یا بی سوادی از بین برخی ها. خب چی کار شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شود به اعضای خانواده به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان؟
خب بود کاری که وزارت امور زنان در این راستا انجام میده، ما کار کرده خود میخواییم با شما بس کنیم. ما در سال 98 کاری که انجام دادیم، ما بیشتر بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی ما هم در مرکز و هم در 34 ولایت کشور ما جریان داره و هدفی است که ما بتانیم که به خاطر بهبود وضعیت زنان و به خاطر اطلاع دقیق با مردم کار کرده داشته باشیم. ما تقریبا به 226 ولسوالی از ولایت مختلف 34 ولایت کشور مد نظر گرفتیم و در این ولسوالی ها در بخش اطلاع رسانی ما فعالیت خود انجام دادیم. تا فعلا ما توانستیم که تغییرات خیلی کلی را در ولسوالی ها احساس کنیم.
و از کدام طریق صورت گرفته ای اطلاع دهی؟ از طریق رسانه بوده یا از طریق اجتماعات؟
ما این بار اطلاع رسانی ما طوری بوده که ما خواستیم که ورکشاپ ها را دایر کنیم و در این ورکشاپ ها ما خود وزارت امور زنان تعداد ترنرهایشان حضور فعال داشتن و اینا توانستن که از طریق اطلاع رسانی که به شکل ورکشاپ ما تعداد از بانوان را دعوت کردیم و در هر ولسوالی ما توانستیم که تقریبا تعداد 100 تن از زنان و 100 تن از مردان خانواده را دعوت کردیم و هدف این بوده که ما هر باری که اطلاع رسانی کردیم با او حد مؤثر نبوده، چون با بیشتر کوشش میکردیم که در بخش بانوان ما دعوت ما بیشتر از طبقه ناس بوده. این بار تلاش کردیم که طبقه ذکور دعوت کنیم که در موجودت از نخیلت می بود. واقعا تعداد که ما دعوت کردیم مردان خانواده بودن و در ضمن دی اشخاص تاثیرگذار منطقه که مولای مامون مسجد بوده و همچنان بزرگان علمای دین منطقه بود، ولسوال صایبا بودن. ما اطلاع رسانی را طوری کردیم که ما بتوانیم اشخاص تاثیرگذار منطقه خود تصمیم بر این بگیرند که در بخش حقوق زنان، در بخش حقوق خانواده و همچنان در ضمن زی در بخش تحصیل خانواده خود مردان تصمیم بر این داشته باشند که حقوق برشان داده شود. یعنی زمانی که دختر خانم تقاضای حقوق کردن همیشه در خانواده خشونت ایجاد کرد. اگر این بار ما مسیر رای خود طور تغییر دادیم که از این طریق تانستیم که واقعا این ورکشاپ یا اطلاع رسانی خیلی مفید تمام شد در مناطق.
بسیار تشکر شنونده عزیز رادیو آزادی. ما شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. نزدش میدی پختوم تاسوین تاس کولاش لیدش میرو څخه استفاده خپل پختنې د خبرونې له میلمنې څخه مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیره دی 0999 40 15 40. اړیکې بل شمیره ده 0902 20 55. بلې یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم.
بله و علیکم السلام و تاسو سلام علیکم. دا زادی را ټول کارکون کو د کو تاسو مې لمنه ته سلام
علیکم. سلام. بله سلام قاری صاحب، مهرباني قاری صاحب پښتون.
په شکر په وجود دې تاسو مې لمنه باندې خبري یاد کړی چې په افغانستان کې د خوشنط د نامنه د اقتصادي فقر دی او د کاري د خبري خو دې صحیح دي. او د افغانستان خلک په خوشونت باندې د اوله محتوا یعنی څنګه افغانستان کې تر څو چې رواجات او خرافات او د ناوړه دودونه ورک نشي، لکه د ښځې په بده کې ورکول، ښځې ته میراث نه ورکول، ښځه د ایوان په شکل خرڅول، د ایوان په مقابل کې د ایوان په شکل ښځه خرڅول، ښځه په درانه ور خرڅول، او د هغې څخه پوښتنه نه کول، د هغې د حق او حقوقو حق نه ورکول، دا هغه خوشونتونه دي چې ښځه مظلومه طبقه ورسره مواجه ده. ستاسو مهرباني پوښتنه دا ده، دې وویل چې په جهاد کې هم خوشونت افغانستان کې هم داسي، تاسو د جهاد خوشونت د افغانستان د خوشونت سره څومره مقایسه کوئ؟ او دې وویل چې د مسجد زموږ د مساجد ملا امامانو هم زموږ سره مرسته کړې ده. آیا هغه ملا امامان چې په قراو او قصباتو یا هغه شیزی چې په قراو او قصباتو کې اوسېږي، دا هغو د آګاهي نه د نه آګاهي سطح ډېره لوړه ده. څنګه کولی شي چې په قراو او قصباتو کې د خلکو ته آګاهي ورکول شي او د دې مسؤلیت ته چا دی؟
ډېره زیاته مننه قیس صاحب، مننه تاسو نه. بلې شنونده دیگه هم داریم، میشنویم کی هستن. بلې خوب قطع شد. خوب اگر به سوال قاری صاحب بیایم، نازجوجیان بودن سوال کردن در مورد یک خوب مورد مقایسه خشونت بود، گفت چقی واقع بینانه است که ما خشونت رک در برابر زنان در افغانستان صورت میگیره با دیگه کشورها مقایسه کنیم، و یکی دیگه سطح آگاهی مردم را سوال کردن که مسئولیت کی است، چون شما بیشتر اشاره کردیم که وزارت زنان مسئولیت پالیسی سازی را داره.
تشکر از برادر ما، واقعا سوالاتشان خیلی خوب بود. یکی که ما در بخش از اینکه مقایسه کنیم خشونت افغانستان با خشونت های کشورهای همجوار، شما ببینید ما نمیتونیم که اصلا از نگاه مقایسوی با کشورهای همجوار مقایسه داشته باشیم که افغانستان چگونه است، چون افغانستان یک کشوری است که در حالت جنگ است. با وجودی که با کشورهایی که ما در حالت جنگ هستیم، اما کشورهایی که بسیار با امنیت به سر میبرن، هنوز هم در کشورهای اروپایی هم خشونت موجود است. نه. اما به خاطر از اینکه شاید اونا اشخاص باشن که اطلاعات و خیلی آگاهی بالا هم داشته باشن، اما افغانستان متاسفانه یک کشوری است که ما ولایت رستوراخ داریم که زنان 2% زنان دسترسی به سواد دارن.
درست.
این خود یک چالش خیلی بزرگ است. ما فعلا یعنی حکومت از زنان واقعا خیلی حمایت قوی داره. شما ببینید در قانون اساسی کشور ما حقوق زن به شکل بسیار روشن و عیدا بر همه گفته شده که زن با مرد حقوق مساوی داره. ما قانون من خشونت علیه زنان نداریم که در این هم تمام امتیازات حقوق زن مد نظر گرفته. قانون من آزار حضرت زنان و اطفال رو داریم. قانون مراسم ازدواج داریم. اما مشکل در اینجاست که در تطبیق قانون ما همیشه کوتاهی کردیم. وزارت امور زنان همیشه دادخواهی کرده که باید قوانینی که طرح میشه باید تطبیق شوه. کارکردی که ما داریم، اطلاع‌رسانی در بر قانون داریم که ما ایرا انجام دادیم و امروز برادر ما بحث بری دارن که دختر مثل یک اشیا فروخته میشه. واقعا این بر یک خانمی که ما منایست یک زن هستیم، این بر ما خیلی مشکل است و ما با این رنج بسیار مواجه هستیم. ما در این بحث خیلی اطلاع رسانی کردیم که باید به خاطر کاهش تویانه، به خاطر ای که به خاطر گرفتن امی مصارف گزاف ازدواج ها، ما فعلا یک قانون داریم به نام قانون مراسم عروسی.
درست.
اگر این قانون تطبیق شود، شما ببینید که در این قوانین همه مسئولیت های ارگان های مختلف روشن است و همچنان گرفتن تویانه و یا مصارف گزاف ازدواج ها در اینجا ممنوع قرار داده شده. وزارت امور زنان در این راستا هم دادخواهی کرد که ما جلوه وزیر میگیریم در ضمن از این ما فعالیتی که ما انجام دادیم در روزهای ملی و بین المللی هم در ولایت های مختلف ما ازدواج های گروهی را برگزار کردیم. هدف از این بوده که یک فرهنگ تغییر فرهنگ باشه بر مردم ما. اینا باید از این ازدواج های خیلی پرمصرفه که در هتل های خیلی با قیمت مصرف برگزار میکنن جلوه وزیر گرفته شه و باید اینا اقدام به ازدواج های گروهی داشته باشه. و این مصارف گزاف باعث شده که ما امروز تعداد زیاد از دختر خانم ها و پسرای ما به شکل مجرد باقی ماندند و باعث فساد اخلاقی در جامعه میشن.
بسیار تشکر. خوب یک شنونده داریم میشنیم. بله سلام علیکم. بله سلام، سلام را میشنوین؟
سلام علیکم مولانا. سلام، سلام علیکم به شما و نمان محترم.
بله سلام آقای خانزاده، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید. بله بله میشنوم آقای خانزاده، بفرمایید، صدای شما را میشنوم.
من یک نظر کوتاه دارم، یک سوال از مهمان محترم شما دارم. نظر من این است که خشونت خواست خشونت عاملش بیشتر فقر و بی‌سوادی است. زیادتر مردم به حساب زن و خانه نفقه نمیپردازه، بعض مردم دیگه از حساب شریعت خبر نیه، از حق و حقوق اطفال و امو ناموس خود خبر نیه، دیگه نحکم میکنه به خانواده، دیگه زرست تو کارا هست، هم به شرها هست، هم به اطراف هست. اینا زیادتر علتش فقر و بی‌سوادی هست به نظر من. و یاد مشکل دیگه قرار داره از نمان مطرح میشه مصور مهمی هست که زیادتر خوشمند در طرف زن بزن و پیش میشه، زیادتر خودشان پیشه بدهشی خود نزنه. اما بنیشه الان زیادتر که اینا بنیشه الان شنیدن که حقوق زن است، چون ملکم حقوق بشر همه محصی گفته بود را به خانه خود بکنه، اگر به زن خود گفت که از اینجا بخش با اونجا بشی، از اینجا بخش که میسوزی، اگر نگرد خوب و محصی زد اینا به خوشینند به جار جنجار نکشن، میره عرض و داد نکنه باز نجگان که بره اونا طلاق میگه، همی گرد محصی گرد باشه یک کلان گرد بیاد نکنه تا که بالاخره به طلاق سرکار از اونا میرسه. بگم از نیمان برنامه شما سوال نمیه هستم زیادتر خوشینت خود زنا با خود جور نکنه، باز یعنی حقوق بشر که از فکرمیه شکایت میکنه دیگه، اینا با محصی گرد چرا طلاق میگیره، چرا خانه کسی رو خراب میکنه، نمیر اگه جواب بطرخه نمیره بونه میکنه.
بسیار تشکر، زنده باشین آخونزاده صاحب، حتما سوال شما رو جواب میتونم. خب آخونزاده صاحب، سوالشون در مورد این بود، در مورد خشونت زنان در برابر زنان. ما شما در گذشته گزارش هم داشتیم که بیشتر آمارم از این رویداد هم از این چی بودن که بعدن در خانواده باز اختلاف به وجود آمده، در نتیجه خشونت زن بالای زن و باعث تفریق و طلاق شده و شیرازی یک خانواده از هم پاشیده. در مورد از پلیسی هایی که شما میخوایم این سوال را طور مطرح کنه، پلیسی هایی که شما پیشتر اشاره کردین که ساختین و آگاهی که دادین، آیا به این توجه شده که خشونت زن در برابر زن کاهش پیدا کنه در اولایات و تا ما بتونیم خانواده سالم داشته باشیم و شیرازی خانواده از هم نپاشه؟
تشکر از شما. ما در این راستا واقعا توجه خاص داشتیم، اما خشونت زن علیه زن یک موجود است که یعنی موجودیت از رو ما نمیتونیم بگیم که نیست، موجود بوده. اما ما همیشه دوسیه‌ای که به وزارت امور زنان میرسه و زمانی که ما دوسیه رو ثبت میکنیم، دوسیه طور است که زنان مداخله مستقیم ندارن.
درست.
یعنی همیشه یعنی کسایی بودن که شخص دوم در دوسیه می باشن.
درست.
و این طور است که زمانی که در خانواده جنجال ایجاد میشه یا خوشوی خانواده یا امو عروس خانواده، طوری است که به طور مستقیم مداخله ندارن.
درست.
و این در دوستی هم بیشتر زمانی که ما بررسی میکنیم آمار بالا از برادرها است. اما در این راستا هم وزارت امور زنان کوشش کرده که ما یک راهکار خوب را انتخاب کنیم تا خشونت زن علیه زن کاهش پیدا کنه. فعلا راهکاری که ما مد نظر گرفتیم، ما وزارت خواست یک شماره تلفن رایگان که به نام شماره تلفن 6767 است.
درست.
این به شکل رایگان است و این طور است که ما میتونیم به خدمت دختر خانم ها باشه و ما دختر خانم های رسولاخ داریم که در ولسوالی های دوردست هستند و اینا کسایی هستند که اجازه بیرون رفت از خانه ندارن و اینا اشخاص هستند که تحصیل هم ندارن نمیتونن مطالعه داشته باشن. ما خواستیم که اینا میتونن اگر مشکل کوچک در خانواده ایجاد شود و شوهرشون و یا با یکی از اعضای خانواده اینا میتونن به شماره تماس بگیرن و ما میتونیم به اینا راهنمایی کنیم. یعنی ما نمیخوایم که شیراز خانواده از هم بپاشه، قبل از ما برشان راهنمایی داریم. در این راستا تعداد از مشاورین و متخصصین حقوقی ما در خط لین ما موجود است و اینا میتونن با ایشون تماس بگیرن و اینا را راهنمایی کنن. یعنی این خط تلفن مختص برای خانم‌ها نیست، برادرها هم میتونن از استفاده کنن و مشکلاتی که در بین خانوادهشون ایجاد میشه اینا میتونن به خط تلفن 6767 تماس بگیرن و این راهکار است که وزارت امور زنان هم در مقابل خشونت زن علیه زن و هم در مقابل خشونت های خانوادگی ما این کار کرده پیش بردیم. در ضمن از این کار کرده که وزارت امور زنان انجام داده، ما بالای قانون خانواده کار ما جریان داره و قانون خانواده قانون است که ما میخواهیم که با تطبیق قضیه هموش رازه خانواده به شکل بسیار منظم با تمام از مردم اتباع جامعه اطلاع رسانی شود که چگونه میتونن به خانواده با هم دیگر پذیر باشن و این قانون زمانی که نهایی شد واقعا یک قانون خیلی مؤثر است که از طریق وزارت امور زنان طرح شده و فعلا کار از جریان داره و ما کوشش داریم که با نهایی شدن از یک قانون رو در رست خانواده داشته باشیم که به نفع همه اقوام جامعه می باشه.
در مورد موارد متعدد خشونت ریاد کردیم که حتی فروش دختر خانم ها هم هستند در بعضی ولایت که هنوز هم متاسفانه جریان داره. در یک انتقاده که بالای وزارت امور زنان وارد است، خب وزارت همیش گفته که اینا یک وزارت پلیسی هستند و در بخش اجرات محدودیت های خود را دارن، اما با توجه به تشکیلاتی که در ولایت وجود داره ریاست های امور زنان هستند، خب بعض ما شکایت زیادی داریم که خانم ها شکایت دارن در ولایت قضیه زنا دوسیه زنا در نهادهای عدلی و قضایی زودتر بررسی نمیشه و به او توجه نمیشه. چرا سوی وزارت زنان در بخش دادخواهی به می دوسیه های نا و تامین حقوق زنا تلاش نمیشه در بخش در ولایت؟ ما شما در سالهای گذشته فقط تعداد اندکی از دوسیه های خیلی کلان را که در رسانه البته برجسته سازی شده بود در مورد زنا بعدا او تعقیب شده، اما قضیه کوچک که میتونه به راحتی حل شود نهادهای عدلی و قضایی به او توجه نمیکنه و وزارت زنان هم در این بخش انتقادهای وجود داره که دادخواهی نمیکنن به خاطر تامین حقوق زنان.
تشکر شما. ما نمیخوایم میرا خودسازی بگیم یا خودنمایی بکنیم که ما در کار خود کوتاهی کردیم، اما وزارت امور زنان طوری بوده که ما کارکرد ما طوری است که ما یکی از بود کاری ما شکل دادخواهی است. ما ایرا هر باری که ماهی یک بار زمانی که کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان در مرکز دایر میشه، خود شخص جناب وزیر صاحب دهی حضور فعال دارن و هدفشان این است که ما باید به تمام قضایا رسیدگی صورت بگیره و این قضایا طوری بوده که اگر قضایایی که از طریق میانجیگری حل فصل میشه، خود وزارت امور زنان مو پرسنل کاری ما حل فصل میگیره. قضایایی که بود جرمی داره و وای از صلاحیت وزارت امور زنان بالاست، ما را ارجاع میکنیم، رجعت میدیم به ارگان های عدلی و قضایی. در ضمن از این مت چندین و تعقیب هم میکنیم که به این قضایا با رسیدگی صورت بگیره و در ضمن از این فعلا کارکرد بخش سرانرالی یا ارگان عدلی و قضایی نسبت به سابق خیلی خوب است. اینا توانستن که بخش های جداگانه در بخش رسیدگی به قضایای خشونت داشته باشن. اینا ریاست عالی من خشونت علیه زنان دارن و همچنان محکم اختصاصی من خشونت و سرانرالی های اختصاصی من خشونت هم در مرکز هم در 34 ولایت فعال است. اما بعضی از مشکلاتی که ما داریم در قضیه خانم منگل، یعنی تا فعلا نتونستیم که مرتکب جرم گرفتار شود، چون کشور است که ما قبلا هم با شما گفتیم اشخاصی که متضرر یا اشخاصی که مرتکب جرم میشن اینا فرار میکنن به طرف یعنی به طرف خلاف بله میپیوندنی، باعث میشه که ما نمیتونیم از همچه اشخاص دستگیر شون و یایی که ما اونا را بتونیم به جزای عملشون برسونیم. اما اشخاصی که مرتکب جرم شدن تعداد زیادشون دستگیر شدن و به جزای قضایا مال خود رسیدن. ما نمیخوایم که در این راستا کوتاهی صورت بگیره. در بین قضایا باید اولویت اول باید به قضایا خشونت داده شود.
درست. در مورد پلیسی دسترسی خانم ها به حق میراث یک مورد خیلی مهم است، چون در بخش تقویت اقتصادی خانم ها خیلی کمک میکنه. این پلیسی شما پیشتر اشاره کردین که شما با عالمان دین و مولای مومن در ولایت نشست های داشتین، در این بخش اونا چی تعهد سپردن به خاطر حق از زمین؟ چون یک خوب دین مقدس اسلام است که به توجه خاص کرده، اما در جامعه به بیشتر توجه نمیشن. مولای مومن مساجد چی تعهد سپردن و چقدر امکان وجود داره که این پلیسی درست تطبیق شود تا ما بتونیم در بخش تقویت اقتصادی نقش اقتصادی خانم ها چی داشته باشیم، دستاورد داشته باشیم؟
تشکر از شما. ما در این راستا واقعا خیلی با مشکل مواجه بودیم. تعداد دختر خانمایی بودن که اینا میخواستن اقدام به یک کار داشته باشن یا میخواستن یک تجارت را آغاز کنن، اما زمانی که تقاضای میراث میکردن همیشه با مشکلات خانوادگی مواجه میشدن. اینا زمانی که تقاضا کردن به وزارت امور زنان، ما چندین دوسیه به شکل داشتیم، خواستیم که با تطبیق پلیسی بتونیم که می سهولت بر دختر خانما ایجاد کنیم. ما زمانی که تعهدی که از علمای دین گرفتیم می بوده که اونا باید به خاطر تطبیق قضیه با ما همگام باشن و خانواده که شکایت میکنه در ابتدا اینا با بزرگای قوم شریک میسازن، زمانی که با بزرگای اقوام شریک میسازن باید اونا با نفع زن کار کرده داشته باشن تا ما بتونیم حمایت بیشتر از بانوان باشیم، هم در بخش توانمندسازی اقتصادی دختر خانم ها و هم به خاطر کاهش خشونت در مقابل زنان.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یک تا میسپارم.